Salim Ashi. د هرات په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې لکتر لګیاو کس پجل شوی او له لاسو زیات ټپیان دي. هلمند کې چارواکي وایي د طالبانو د جګړې یو مهم قومندان یې وژلی دی. دغه خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دی چې راپورونه تراشو پاموکړی خبرونه ته. د افغانستان لومړی میرمن وای چمتونه ده چې د سولې لپاره هر ډول بایا پریکړي. کندهار کې چارواکي وای د طالبانو په ضد عملیات پیل شوي او جرمنی او فرانسې د کورونا او با د کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پر روان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اتلانتیک شورا د څیړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا او د متحده ایالاتو پخوانۍ لومړۍ میرمنې لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غنی وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډیر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به د دې پټکو له خطر سره مخامخ شي چې په وروستیو کې افغان ښځو درلودلي.
افغان خزه سوله غوړی، افغان نارینه هم سوله غوړی، مونږ ټول سوله غوړو. څوک په ګوت ګوت کې لسلویخت کلونو ناامنی او شخړ ورسته سوله نه غوړی، خو مونږ په هر بیا سوله نه غوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوي، خو تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوی کې څلور میرمنې دي، خو طالبانو په پلاوی کې کومه میرمنه نشته. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سوري ټینګار وشو چې واکې د افغانانو وي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شوه، اصلي اجنډا یې د هند او د منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا وه. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري یې د افغانانو وي، مالکیت د افغانانو وي او واک یې هم له افغانانو سره وي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنی قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چهارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو ورو مخته ځي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترهرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا او د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانی کندهار ته رسیدلی دي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروري بولي. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شول او له خلکو غوښتل شوي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دوی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستې وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یوه بله فاصله رعایت کړي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د وی پی کې په تړاو راوستي دی. حاجی نجیب الله پرون په نیویارک کې محکمې ته وړاندې شو. پر د تور دی چې په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ راډ او د افغان خبریال طاهر لودین له یو موټر ښکته کړي او له ځان سره بولي. د فدرالي ادارې چارواکو ویل چې 23 کلن نجیب الله چې د افغانستان تابعیت لري له اوکراین څخه امریکا ته بولي. دا دوه خبریال وروسته له میاشتو د پاکستان د قبایلو له یوې سیمې وتښتېدل. دوی په افغانستان کې نیول شوي وو، بیا یې په زور پاکستان ته لیږدولي وو او موټر چلوونکی یې پیښه کې وژل شوی وو. او وروستی خبر همدا چې د هند غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی د چنن چینای سوپر کینګ له کلکتا نایت رایډرز سره مسابقه وکړي. کلکتا نایت رایډرز په جدول کې پنځم ځای لري او چنای سوپر کینګ د جدول په وروستۍ برخه کې ده. د هند کرکټ غوره لیگ چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو ګران بایه لیگ دی، د کورونا وایرس له امله سکل د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. دا لوبه به د نومبر تر لسمه په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات مرکزی زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. خپل خبریال نمو تازه حال اخیستی.
دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنند. تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته به شفاخانه حاضری هرات انتقال داده شدند.
هلمند که ده طالبانو ده جگره لومړی درجه کس وژل شوی.
ملا شوالی هغه کس چې په چاانجیر او باباجی که ده طالبانو جگره رهبری کوله و وژل شون.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دریم اوربند هم مات شو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. د هرات په مرکزی زندان کې تیر مخام د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډاب شوی چې پایله کې لکتر لګا یو تن وژل شوی او لاسو ډیر نور ټپیان دي. زندانیانو د چارواکو په خبره د غلطه له اصلاحات وروسته اعتراض وکړ چې د زندان به برخته یې اور هم اچولی. تر نیمه شپې پورې د زندان له شاو خواسیمو د پولیسو د ډزونو غږونه هم اوریدل کېدل. لګوړاندې مو په دې اړه خپل خبریال شاپور صابر وپوښت.
طوری که شما هم اشاره کردیم، شام روز گذشته درگیری میان زندانیان بلاک پنجم، آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برادرزادی گفت، با شماری از پلیس هایی که در مسئولیت امنیت زندان داشتند به وجود آمده. گرچه تا کنون دلایل خاص روشن نکردن مقامات محلی و خود مسئولان زندان، بارها ما با اونا در تماس شدیم به دیگر خبرنگارا که اونا هیچ اطلاعاتی رو به ما ندادن و از اعدادن اطلاعات خودداری کردن. اما جیلانی فرهاد دلیل این موضوع شورش شماری از زندانی ها مطرح میکنه که به دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن، که به اساس اطلاعات که از شفاخانه حوزوی دکتر محمد عارف جلالی سرتیبی به شفاخانه مطرح کرد، تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته، که کشته از زندانیان است و در میان 11 زخمی 7 زندانی که مرمی خوردگی دارن، یک زندانی که به اثر لتکوب زخمی شده و 4 تن از نیروهای خود امنیتی زندان که به اثر لتکوب اینا زخمی شدن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدن. اما برخی از منابع از جمله شفاخانه حوزوی هرات میگه که به دکترها اجازه ورود به زندان داده نشده و احتمال قوی وجود داره که تعداد زخمیان و احتمالاً کشتار بیشتر از آنچه باشه که در شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. نکته مهم در این جاست که شب گذشته از ساعت از شام شروع تا تقریبا نیمه های شب یک درگیری شدیدی از داخل زندان بود که ساکنان که در نزدیکی زندان زندگی میکردن به نوعی به روبه و اشخاط انداخته بود، یک ترس بزرگی ایجاد کرده بود و تا حال هم صدای با آغاز صبح صدای پیر ملی شنیده نشد. اما عبدالحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات برادرزادی گفت که نیروهای اضافی در داخل زندان و اطراف زندان مستقر شدند تا بتوانند این درگیری که ایجاد شده میان زندانیان و همچنان نیروهای امنیتی را خاموش بسته.
صابر سب ویلکی چې حالت د زندان یو برخه ته اور هم اچول شوی او کله غوریدل کته وای چې د هرات په زندان کې څومره زندانیان وسی دوی کې څومره وسلوال مخالفان دي څومره جنایي زندانیان دي.
در کل در زندان هرات که یک ساختمان قدیمیش هست به همواره نگرانی از این مطرح بوده که جای برای ای تیرا در زندانیان نیست وجود داره. در حال حاضر در حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف جنایی، سیاسی و امنیتی یا مواد مخدر اینا زندانی هستن در زندان هرات به سر میبرن، اما تا کنون مشخص نشده که ای تیرا از زندانیانی که به درگیری دیشب با پلیس پرداختن مربوط به کدام یک از این قشر میشن.
بله، او د زندان یو برخص وزیدلې او را چول شوی ورته
تا کنون مشخص نیه. اما در این قسمت حرفای ضد و نقیزه و شاید تا ساعت بعد این مسئله روشن بشه از مقامات محلی که اتفاق اصلی چی بوده.
په هرات کې مو خبریال شاپور صابر و چې ویلې هلته په مرکزی زندان کې د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ شخړه شوې. په شخړه کې د پټکو تر اوسه د یو زندانی مړینه او د زندانیانو او پولیسو ژوبلېدل تایید شوي دي. ویل شوي چې د زندانیانو په ګډون یولس تنه ژوبل روغتون ته وړل شوي. شاپور صابر ویل چې د پیښې کره څرک نه لګیږي خو پلټنې روانې دي چې معلوم شي اصلي پیښه څه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. نن له دریو بجو له دو بجو تر څلورو بجو او د غراز له څلورو بجو تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام درته لرو. دغه پروګرام د سولې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړی شوی. لکه څنګه چې تاسو خبرې پرون د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل چې پاکستان ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه به اوربند ته زمینه برابره شي. د دې کال پای ته البته د میلادي کال پای ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه خپلې نظریې، خپل نظرونه در سره ولیکئ او د پروګرام پر مهال خپرونې ته زنګ راووهئ. خپرونه کې میلمانه هم دي. تاسو کولی شئ د پروګرام په اړه له میلمنو هم پوښتنې وکړئ. اوس ورځو هلمند ولایت افغانستان کې. چارواکي وایي چې د هلمند په جګړه کې د پرمختګ شوی او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وجلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو سره زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولي چې د طالبانو د هلمند جګړې قومنده په لاس کې وو وشل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل چې ملا شاه ولي د هوایي برید په ترڅ کې له خپلو ملګرو سره ووشل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولي هغه کس چې په چاانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړه رهبري کوله د دغو ځواکونو لوري له دریو تنو جنګیالیو سره ووژل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. لدی پیشی سره په یو ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبه د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ ترمنځ لوی لار له طالبانو پاکه شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې اتلس طالبان وژل شوي او وبشتنه یې ټپیان شوي دي. له څو ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلي ولسوالۍ چانجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لورې پولیسکونو کلی له یاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نشتې دوی اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او وی ویل چې دوی هغه سیمې بیرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو ته لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر څلورمې ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بیرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاه ته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونی بمباری کې چې د طالبانو یو مهم قومندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده که نه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بیرته عادي شي.
و موردل چې د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی دی. اوس ورځو له هلمند نه اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو پرون د دهراود ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې. دوی وایي دغې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او ادعا کوي چې ژر به طالبان له سیمې په شا کړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سیمو د نیول لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسیدلې دي او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولې وي.
د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه د می هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. ان شاء الله ډیر ژر به هغه سیمه چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ په د مرکز اړوند نیولې دي، همدا شان د تیر میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټول سیمه به د دوی لښتونه فاک کې، البته د وسلوالو مخالفینو لښتونه، او ولسته به ډیر ژر د یو آرام او با ثبات ژوند زمينه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کوم سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې به د اروزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې زبریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمېر امنیتي پوستې کلکې محاصره کړي هم دي، او دغه راز طالبانو د بازار یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تیر شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوستې یو قومندان هم وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د یادو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادو ولسوالۍ د روغتون او د شاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادی ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځای سوي دي او دښتو ته وتلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلې ایز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
و مریدل چې په اروزګان کې پرون چارواکو منله چې د هراود ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو نیولې. هلته مو خپل خبریال سره هم اړیکې ونیوله. هغه وایي چې په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې کار نه کوي او د جګړې او پرمختګونو کرات څرک نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورځو د ولسي جرګې یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سند راستولی دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو پریکړه کړې چې په تذکیرو کې د قومیت او ملیت د نه لیکلو په اړه د احوال د ثبتولو د قانون د طرحې تعدیل ارزوي. د جرګې د اداري پلاوي یو غړي ویلي دغه موضوع د جرګې یو شمیر غړي عمومي غونډې ته وړاندې او غونډې وارزوله. اوس د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس په تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي، خو ولسی جرګه غواړي چې دغه فرمان لغوه کړي. په اړه یې د خان محمد سند راپور ته پام وکړئ.
په برېښنایي تذکرو کې د قومي او ملي هویت لیکل هغه نه حل شوې ستونزه ده چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د احوال ثبتولو قانون جنجالي کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د برېښنایي تذکرو په محتوا کې د تعدیل لپاره وړاندیز کړی چې دغه جنجال دې ختم شي. د دې جرګې د منشي نائب حجت الله خیردمند ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د ارزونې لپاره د جرګې غونډې تایید کړ.
تعدیل طرحه چې د استازو لخوا تیاره سوې وه، یو د دولتي کارکوونکو حقوق چې باید د پخوانیو تذکرو په اساس اجرا شي، او بله د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون د شپږمې مادې دویم بند و چې باید تعدیلات پکې راوړل سي. د رایو په اکثریت تایید شوه.
د وړاندې شوې طرحې له مخې د تابعیت په تذکیرو کې نوم د پلار نوم د نیکه نوم د زیږیدو ځای د زیږیدو نیټه او اصلي او اوسنی هستوګنځی لیکل کیږي. په دغه طرحه کې قومیت او ملت حذف شوی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1395 کال د 233 تقنینی فرمان په اساس په برېښنایي تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي. د جمهوری ریاست ویاندویانو د ولسی جرګې د نوي تصمیم په اړه لسویلو ډډه وکړه. په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل د افغانستان په قانون کې یو جنجالي موضوع ده. په 1393 کال کې د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون تصویبېدو په ولسی جرګه کې یو لړ جنجالونه رامنځته کړل، خو بالاخره دغه جرګې له برېښنایي تذکیرو څخه د قومیت او ملت حسبول تصویب کړل. جمهور رئیس هم دغه موضوع لاسلیک کړه، خو وروسته د یو فرمان په صادرولو په تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل تایید کړل. د دغه فرمان صادرولو یو لړ غبرګونونه راوپارول. اوس ولسی جرګې یو ځل بیا تصمیم نیولی چې دغه موضوع بیا هم وارزوي. د ولسی جرګې له خوا نه د دغه موضوع تصویبول د مشرانو جرګې او د جمهور رئیس تایید ته هم اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل،
لکه د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرو ته. کانبرا ټایمز ورځپاڼې د هغه تفصیلي راپور په اړه یو لیکنه خپره کړې چې پکې دا شوی استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي. د ورځپاڼې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنگي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي پلټونکي په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 کال پورې د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبه په ورځ په کانبرا ښار کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او په دقیق ډول د ادعاو پر بنسټ څېړنې پیل شوې. موریسن زیاته کړې د هغو کسانو لخوا جدي څېړنې کیږي چې دغه ډول حساسو مسایلو کې ډېر مهارت لري. د کانبرا ټایمز په وینا د استرالیا لوی سرنوال ویلي د څېړندلې مشر پاول بری ریټون به هغه مهال د خپلو موندنو راپور خپور کړي چې لازمه یې وګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې لپاره ډېره بده وه. د ورځپاڼې په لیکنه د سوریې په شمال لویدیځ کې د القاعده شبکې وول وړپوړي غړي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو برید کې وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو ته هم اشاره کړې. د افغانستان ملي امنیت ویلي چې حسام عبدالرؤف د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وژل شوی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره شوې چې پکې راغلي القاعده شبکې د افغانستان په ګډون یو شمېر ټولنو کې د پښې ځای پیدا کړی. وسم ورزو یوې سیمه ییزې تودې موضوع ته. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په څلورو اونیو کې دریم اوربند هم مات شو. د پخوانی شوروي اتحاد په دغو دوو جمهوریتونو کې د ناګورنو قرباغ پر سیمه له څو لسیزو راهیسې اختلافات روان دي. روسیې تېره اونۍ وویل چې داسې اټکل کوي چې تر اوسه به د نږدې یوې میاشتې جګړې په ترڅ کې تر 5000 ډېر کسان دواړو خواوو ته وژل شوي وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سیمه خونړۍ جګړې سخته شوې دي او دواړه لوري یو بل له درې موربند څخه په سر غړونه تورنوي. آذربایجان او ارمنستان په شاري سیمو کې پرون د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کړل. د آذربایجان دفاع وزارت وویل 21 ملکیان وژل شوي او اویا نور د بردا پر ښار د توغندیو د برید له امله ټپیان شوي دي. دا ښار له ناګورنو قرباغ څخه بهر د آذربایجان په خاوره کې دننه دی. یو ورځ مخکې تر دې په همدې ښار کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبر ورکړل شوی و. ایروان وای چې دا بریدونه یې نه دي کړي، دا درواغ دي او بې بنسټه تورونه دي. د ارمنستان دفاع وزارت آذری ځواکونه تورن کړل چې په ناګورنو قرباغ کې د سټیپان کرات ښار په منځ کې زیږنتون په نقشه کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان وویل د قربانیانو په اړه اطلاعات پر رسیدو دي. خو د اذربایجان دفاع وزارت بیا دا ادعاوې ناسمې بللې دي. دواړه لوري له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې جګړه پیل شوې ده یو بل د ملکي اهدافو په ویشتلو تورنوي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د سیشن بی پورس پر ټلیفون د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره بیل بیل وشخېده او دواړه یې وهڅول چې له ډیپلوماتیکې لارې لانجه هواره کړي او هغه اوربند چې د شنبې په ورځ د واشنگتن په منځګړیتوب وشو رعایت کړي. په تیرو څه باندې څلورو اونیو کې تر دې مخکې دوه ځله د روسیې په منځګړیتوب اوربند وشو چې سمدستي مات شو. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د عیسوي ارمنیانو او د دوی ترڅنګ د مسلمانانو ترمنځ له سولې سیزو راهیزې کړکېچ روان دی. د ناګورنو قرباخ سیمه د اذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده، خو هلته اوسیدونکي ارمنیان چې اکثریت دي د اذربایجان له حکم سره مخالفت کوي. د 1990 کال لومړیو راوروسته چې آذری پوځان له دې سیمې څخه وایستل شول، هلته ارمنیان د ارمنستان په مرسته خپلې چارې په خپله سنبالوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دغه خبرونه کې له دوه تر څلورو په افغانستان کې د سولې په ورستیو پرمختګونو خبرې کیږي. پرون د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي خاغلی عمر داوودزی وویل چې پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه یعنی تر راتلونکو دو میاشتو پورې به اوربند ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دای په یو ډول د جګړې د نکمولو له پریکړې خواشینی دی او خبرداری ورکړی چې د سولې ور به هم تل تر تله پرانیستی نه وي.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شوم سناده ته هلمن ولایت لشکرګه شاد خدا جغان ته سپریرتم دل تورور غوله د جنگ څخه خلګ راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپه ته دل حکومت هیڅ مرسته کیه تر نه کې اورور وځه ته ما شوم ما د دې کوجه جوړې دام نه لري دل خلګ ډیر پازاب دي ډیر په مشکلات کې دی باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. هیڅ څه خبر دي چې هغه د دې په سیمه کې ډیر سخت جنگ دی او دې خلکو
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمار ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د الګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کوما په حالت کې یا مړي په لارې کې د ټولو لوړپولو چارواکو نه همداهیله ده چې زمونږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچولی شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وسم ورزو ستاس یو شمیر اس ام اسونو ته عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی وای ک د سولې د خبرو په فایل کې اوربند شوی وای اوس به هیواد کې د حال نو نقیب الله مشال لیکلی وای اقداد یو دایمي سول راولي چې افغانان په قرار شي بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلی وای په هلمند کې استرالیایي ځواکونو بشري جنایتونه کړی دي محمد قاسم زواک لیکلی وای طالبان چې په یو میز خبرې کوي او په بل طرف کې جګړه تیزه کړې دوی له افغانانو څه غواړي ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړی لنډو خبرونو ته د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پروان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه رولا غنی پرون ویل چې دوی چمتونه دي په هر بیه د سولې خبرې ومني د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واکې د افغانانو په لاس کې وي دغه غونډه په آنلاین ډول پرون چهارشنبه جوړه شوې وه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي هلته پولیس وایي چې دا عملیات د بابرو لاهور او چارغلبې په سیمو کې پیل شوی چې ورو مختزي جرمني او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل چې د نومبر له دویمې نیټې پیلېږي د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د وی پی کې په تړاو ورسټلې دی او د هند غوړ لیک لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی نن چینای سوپر کینګ لوب ډله له کلکتا نایټ رایډر سره لوب وکړي زموږ کاکله ازادي رادیو نه اوري مخکله دی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور هم راخلو په کندوز کې د مسګری صنعت ټکنې شوې هلته د مسګری کاروباریان وایي چینایي لوخوې بازار نیولې اجمل آریاند کندوز کې د مسګری بازار ته تللې او د غراپوري راستولې
د پنځه څلوېښت کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه وو بلکې د کندوز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګری صنعت هم په ختمېدو دی غلام حسین وایي د مسګری په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته خدا چې دا کسب ورته لپلارو نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي
سابق د 25 دوکان بود لګل 25 دوکان یک دوکان مونږ
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو یوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکه دی
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وای یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوخی جوړوي چې هغه کم دی
ایران مردمو اسنه بدخشان میبره مردمای دوردست کې چون
د مسی لوخو پیرودونکو کم سی ودی زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز شهر کې خرڅیږي هغه هم د لورو پروتوسی مو سیدون کرنسی خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتوسی مو کې لا هم ځین خلک مسی لوخی کاروي لکه چای جوش او مسی چای بری
حشمت الله وایی مسی لوخی په بیلابیلو وزنونو جوړوي د بیلګې په توګه د وی چایجوشي وزن 2 کیلو ګرام دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري خو خلک ولی مسی لوخی نه اخلي د امام صاحب د ولسوالۍ وسیدونکو صدیق الله وایی مسی لوخی په لاس جوړیږي او په بازار کې په اصري فابریکې بڼه د جوړ شوو لوخو څخه یې بیه لوړه ده
د کور وسایل د لپاره نه خلوص د قیمت ډیر ګران ده شینایي مالونه دکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو خریداري کوو مثلا یو چابره 2000 روپۍ
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوخو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنوي تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کړه د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او به یې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون، د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو یا د قربانیانو په حقونو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اودیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په حق باندې چې د قربانیان د جنگ یا د شخړې مناظر څوک دي او د دوی څه حقونه دي، باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه فکري حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه دي، دا د جنگ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کیږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کیږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند څنګه هغه شخصي هغه کله فزیکی لاره یا غیا رواني اسمه یا غیا اقتصادي اسمه دغه خلک حقونه په اول قدم کې دی خلک ځای کیږي، یا په عام مثلات هو یا فرد خپل شخص څنګه ما اشاره وکړه چې خپل شخص حقونه د پولانه کیږي او یا د اقارب و نزدې خلک چې دي یا هغه تاثیر رسیږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کیږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقصیږي چې کله دولتونه په منازع کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازع قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو، قبیلې لرو او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي، په دې کې هغه خلک قرباني کیږي چې هغه د منازع یو ارخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقعي نه معروض علیه طرف ته واقعي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معارضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي، سره لاسونه دي او یا فرضاً حکومتونه دي سره، یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف تم نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې د دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کیږي؟ په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینې دي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو سره، دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هیڅ نه باندې اعاده کېدی نه شي.
مننه قربان سیرتب. سیرتب، قربانیان د کومو حقونو برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقعي برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار فرزند یو سړي جنگ کې د لاس د دسترګې د یو وجود د اعضا له بینه ځي او حق مسکن له بینه ځي، حق امنیت له بینه ځي، حق تحصیل له بینه ځي، حق اقتصاد له بینه ځي، په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینه ځي، مدني حق له بینه ځي، ځان انتخابوي نه چاته رای ورکوي شي، هغه ټول سیاسي او مدني حقوق د یو وګړي چې قانون کې ورته حق ورکړل شوی دی، دا د جنگ په مخاصمه کې د له بینه ځي. نو دا به ټول حقوقونه یعنی چې چیرته دی یو انسان چې چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقوقونو ته خپل برخورداري ولې چې کله مخاصمه شي د دغه حقوقونو نه دی محرومه کیږي او د دغه حقوقونو د پښو لاندې کیږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقوقونه د منځ لاندې نشي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو ول همدغه ده چې ځکه هغه من دې ته دی د افراد او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چېرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده بیا په هغه کې موږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو باید هغه رعایت وي او خپل هغه دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اوپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي فرضاً یو دښمن ته یا دې مخاصم ته حمله وکړي تر هغو دا خلک دې داسې ناامني نه وژغوري د امن خواته باید هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسي او په دې کې هغه تناسب د قواوو د جانب مقابل په دې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي تناسب باید بدې نظر ونیسي او ضروري بودن د حملې د ضرورت ونیسي فرضاً که موږ دا حمله انجامو څه وکړو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر د دې نه. نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرا کې ما د څو موضوعات دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په درسمه ماده کې او تقریباً دغه چې درې نویمه یا اووه پنځوسمه ماده کې اشتباه ونه کړم دغه موضوع کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامعه کې دي. دا د دولت مکلفیت په دې کې
سیر صاحب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي؟
تاسو په جریان کې یاست چې کله د منازعه په افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده او خاصا دغه شل کلونه وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسې باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې دی هغه باید رعایت کړئ چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه عوام خلقو ته باید دوی نه بشری حق نقض نشي او دا داخلی دولت خپل سپارښتنه کړي هر چیرته چې دولت دغه څه په یو ناس کې اکتکل دی متخاصمو له طرفه یا دولت چا جانب مقابل متوجه شي نو خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه خپل اعلامیه او پرتاسو پیږي چې دا یو اجرایي ارګان نه دی. دا مکلف پر رعایت د حقوق بشر په شپږمه اوومه ماده د قانون اساسي د افغانستان کې او اته پنځلسمه ماده کې دا د ده مسؤلیت درج دی. موږ من حیث رعایت د ټولو قوانینو چې هغه که ملي دی که بینالمللي چې افغانستان پرې ژمن دی په بینالمللي قوانینو باندې د هغه رعایت د مکلفیت په دولت دی او نظارت په د قوانین باندې هغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت او دنده ده. نو دوی د خپل دندې او مسؤلیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسې د عامو خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د دې د حقونو په ساتنه کې باید تاسې ژمن اوسیږئ او هم په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی چې تاسې عام وګړي من حیث د سفر او من حیث دې نه چې دا د جنګ سوخت مواد دي د دوی نه تاسې استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوئ. همیشه خپل اعلامیه ورکړي په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقونو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړې ده. غیر د هغه نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو په کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري. نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولو همیش په هر وخت کې چیرې کړی دی او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړې ده او دفاع به کوي.
مننه کوسیلا صاحب د عامه پوهاوي په برخه کې او دغه برخه خو عامه پوهاوي ته هم ضرورت لري.
بله موږ هم پوهاوی خو همدغه یو لاره ستاسې لکه ستاسې محترم او نور رسنۍ له طرفه دا اعلامیې دي او په دې زمن کې موږ نظامي بخشو کې موږ مکمل ورکشاپونه د خلکو ته دایر کړي دي دایروي او په دې کې خاص یو بخش مصروفه دی چې دین زمي قطعاتو کې دوی ته بشر معرفي کول، دوی حقوقونه معرفي کول، دوی څه حق لري او نظامي خلق څه مکلفیتونه دي. دا مکمل په دې نظامي بحثو کې مونږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې.
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان سیرت صاحب. مننه کوو دوستان تاسو نه هم دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بزرګ کزري او تاسو ټول لاس پاره الله مل شه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نظر په تاریخ خبري است.
د نظر تاریخ خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بیلګې په ډول موجه په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو، په بودیزم کې هم.
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران زمشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل غ نظرونه دی وای پوره کړی.
نن عام د موضوع چیرو په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو. بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي. له دینی عالم سره هم غږیدلیو تر پای مو ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي. نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهور دود دی. په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني، خپلوان، دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. په ځینو سیمو کې لوی دیګي بارېږي، ځینې مال حلالوي، یو شمیر حلوا پخوي، نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي. اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني. دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلې دي.
د نظر تاریخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انساني سکون تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه د بیلګې په ډول موږ په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو. داسې وی کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی، نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوي دي، وده ته نظر شوي دي. دې کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وسوځاوه، دغه سي په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغسې په نور ادیانو کې البته دا د نظر خبره وه. د نظر خو پخوا داسې و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره به تړه کېدی. د اسلام مبارک دین چې رالی نحتو عقیده کې دا سوه چې کله چې موږ نظر کوو یوازې د الله په نامه.
په لرو پرتو سیمو کې چې سي مرکزونه هم دومره نه وي، بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یوه طریقه نه په یوه طریقه یې رنځ او درد ورنه لري کړي. د کابل اوسنکی احمد وایي چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کېږي. که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسېدلی خو په غاړه اخیستی نظر یې ادا کړی دی.
زه به خپلې یو خاطره تاسو ته وړاندې کړم. هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله، د زړه د تله مې مینه ورسره لرله، خو متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه. خو ما یو نظر نیولی و که چېرته دغه جنۍ زما شوه، نظر کې مې پسه نیولی وه چې زه به دا پسه حلاله کړم، خو متاسفانه هغه نه شو. خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند دی، ما هر چا سره چې واده شوې ده ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه. که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظه باید نظر حتماً هغه شی وکړي.
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نه شي نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي، تر هغه یې ورته یادوي څو چې نظر ورنه کړي. د کونړ اوسنکی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پریږدي.
نظر چې زمونږ ځای کې ورته منښته وي، ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وس ونه لري خو بیا هم د کوښښ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي، په ځان بیا هم منښته یعنی نظر مني. زمونږ ځای کې څوک منښته یا نظر ومني او بیا ونه کې بیا خلک پیغور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې وه اوس یې نه ترسره کوئ، نو هغه بیا مجبوره واړ دی چې پور واخلي بل هغه منښته او نظر پرې پوره کاندي.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستې په زیارت کې پخیږي، بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کیږي.
د سندازونه خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلاني جنرال شي، خاون مې د پلاني جنرال شي، او همدې ته ورته نورې خبرې زیارتو د بتلو بیا زیارتو کې مونږ ورته پاسته وی پاس سره بل زړه لوام پخه کړی و، نو دا به چې بیا پخه شو بیا به لور لور څوک چوپ لارو تیر ده ماشومان ته بل زړه لوا دي دغه پاسته په منځ کې چوله به هغه خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی. او جالب دا و چې بیا به دوه د غزارت کې دا د زیارت جنډي چې وی دي جنډو ته به په لاس باندې ګنده ورا چوله، نو دا دغه کړی دوه دو پاغه وخت.
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې مندې بیلا بیل نظرونه په ځان مني. د کابل اوسنکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي.
زما مور زیاتره په دې عقیده و هغه بار کله ویل چې کله به موږ یو مشکل سره یو قوي امتحان به مثلا د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کاو، خو دا نظر یو مخکې د واقع نه و، یو هغه وخت کې چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه شی چې منل یو مثلا ویل زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکړم، زه به یو چرګ حلال کړم، یعنی دا صرف نو چاتمن به غوا به چا حلالول. ځینې کسانو د ملکانو داسې کسانو په لوړه سویه هم کول، دا قصې دا شی نه وي زموږ په ټولنه کې اوس هم شته. ده به داسې نظرونه کول چې مثلا هلته به یې خلک راوغوښتل، چاته به ویل ته وریجې راوړه چاله نهیي به یې راوړو موږ دې دغې لوي دا چا چې دا وریجې پخولې بیا به یې دا وریجې پخولې. دغه کار د کال کې دوه درې وارې کوو موږ به ویل و مورې خو دلته په کابل کې مقدا به خوشاله و عملته به دا نظرونه او دا خیراتونه ورکول.
د افغانستان په یو شمېر ځایونو کې ښځې راټولېږي، یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري. کوچی نسیمه نیازی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري.
د بی بی صاحب نظر ورکومه یا نظر له بجوی ورکوم سی هغه الوا پخی دی بیلی په غاړه کې سی الوا کله پخه کړله هغه زغاله مخلی بیلی ته چی سی هغه لرګی پوتی دی هغه بیلی ته چوی هغه الوا نارینه بیا نسی خوړله غیر خزی خوري دغه سی نسی چاته ویلاسی وای خلا خپل بار څوک راځي عمل ته بکینی خوري به کار چې وخور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غاړه کې پخوی نظر له بجوی ده.
ځینې کسان بیا نظر په غاړه اخیستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی. د پهمان اوسنګي امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو زه دغه شای نظر کوم دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي. میاشت مخکې مدا شیخ خپل لیدلې چې چا ټیکرا چاته ورکړې کمیسی ورکړې د شاشتا خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي. عالم څوي مولوی څوي شریعت څوي ځکه چې موږ به خبره غونډیو کنه بس دغه کار کوو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم. بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکي صاحب د ششته صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي خپل کالی واخلي وری کې داسې یو ششته صاحب.
ژوند په شیبو
کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي، نظر باید په کومه طریقه ادا شي، چا ته ورکړل شي، دا او د ته ورته پښتنې مو په امریکا کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي.
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
هغه لومړی نظر قرآن عظیم شان حکایت کړی دا
د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل خوانه وجل شو هغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړ چې هغه یو ذبیحه وله یا حلالېدل دی او پسه وله. په احادیث کې مې دې نظرونو ډولونه ډېر زیات راغلي دي، خواږه به نظرول، ځینې خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول، او ځینې خلکو به مالي نظرانه چې هغه به ذبیحه د حیواناتو.
بله، ځینې وخت یو شمېر کسان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کېږي، بیا ډېر لوی نظرونه په غاړه اخلي، مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا هغه نظر نه ورکوي. دا څنګه؟
دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختی راسی هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختی ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهوره قصه د خلکو ترمنځ داده چې ونه سر سړی بند شوی او لاندې راکته کېدلو ته سترګې اخیستې ولیا ډارېده، و خدای کله دی ونه درکته کړم اوخ به خیرات کوم. بیا چې نیمه دې تنه تر اورس وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم، کله چې تنه بیخ تر اورس دې وای چر خو به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې تراغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده.
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري؟
ولې نه، دا ګناه لري. اسلام دې عمل ته ګناه عمل ویلای دا، ځکه دغه نظر عبادت دی، دې پوره کول واجب دی، او قران نشان امر کړی ولیوفو نذورهم، دوی باید خپل نظرونه پوره کړي، د خپل نظر پوره کول دا واجب دی، او د الله سره واده دا ډیره لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وادو ته. نو کچیر ته نظر پوره نه کړي دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی.
ځینې کسان بیا وایي چې کله که یو څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانی کار وسه زه به پسال علوم، وایي دا په خدای باندې یو نوه شرط کې خودل دي، دا خبر څنګه ده؟
نه اصلا نظر، پیغمبر علیه السلام وایي نظر وایي بخیل نه مال راویستل دي، چې خدای بخیل نه مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکي او دا کوي، او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دي، خدای باندې نه دي. دعا وکړه چې یا الله که فلانی کار مو وسه زه به دغه کار کوم، نو الله جل جلاله هغه کار کوي. نظر نکه چا پورا کوله نه سیدی وتل نبی فقها ولار ایخنی
مثلا سرقم لاری
امام ابو انفر رحمت الله علیه وای کچا نظر پورا نکړه نظر د قسم غونده ده، بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسی، هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله مسکین ته ډوډۍ ورکول دی، الله مسکین ته لباس، او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده. نو دغه د نظر د وتونو نه یو لار ده. مثلا ما بزان باندې اخیسته زب 50 رکعات مون شپې ورځې کم، هغه مې نه سو کولای. کله چې فقها ته مراجعه کوم فقها دی غی لار ما تر خودلې چې ته د 50 منځونو په ځای دی که توان لري لس مسكين ته ډوډۍ ورکا لدی نصر نه بخلاصي، یا که توان نه ولس مسكين ته لباس ورکا بیا به نه خلاصي، که دادم توان نه ونه اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسی اتبه نظر مسؤلیت نه خلاصي.
بله استاد، اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو؟
نظر باید د انسان د توان موافق، که توان اوچت نظر او هغه سړي باندې واجب نه ده، هغه نظر هدر زی، هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خیزم که خدای ته دا مشکل حل کده، او دې توان کنه ده،
یعنی خپل توان سره برابر نظر.
بالکل، نظر باید انسان دی وس مطابق وي.
ډیر مننه استاد،
سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپل هیلو ته ورسیږئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
زدیار زدیار و درد و غم کی شادمان، لک گل د پریشان په وخت خندان. زدیار زدیار و درد و غم کی شادمان، لک گل د پریشان په وخت خندان. لکه گل د پریشانه په وخت خندان.